دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مچي د دومې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د طالبانو سره د سولې موافقه به لاسلیک کی. په کابل کې رسمي سرچینې وایي جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د جمهور رئیس په حیث لوړه کوي او د افغانستان ترڅنګ ترکیې او پاکستان هم د ایران سره خپل سرحدونه وتړل.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم اورئ. افغانان غواړي چې تشدد کې د کمی اوسنۍ روانه موده نور هم وغځول شي.
موږ نور ستړي شوي یاستو له دې جنګ نه. نور موږ نشي کولی دا جنګ موږ نشي زغملی.
سیاسي شنونکي وایي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د سیاسي بحران په اړه بې تفاوته پاتې نه شي.
یوازې اعلامیه باندې باید اکتفا ونه کړي. دوی ټول سره په ګډه باندې باید کښېني او د افغانستان دغه وضعیت چې واقعا خلک اندېښمن کړي دي.
افغانستان د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف ایران سره ځمکني او هوایی تګ راتګ باندې بندیز لګولی دی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم او اشوق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي کله چې د طالبانو سره د سولې موافقه وشي هغه به یې پخپله لاسلیک کړي. ټرمپ هند ته د روانېدونه وړاندې په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل زه به مې نوم پرې ولیکم. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ همدارنګه وویل د تاوتریخوالي د کمیدو له یوه نیمه ورځ تیره شوې ده او وبه ګورو چې څه پیښیږي. ټرمپ وویل که د تاوتریخوالي د کمیدو دا یوه اونۍ نتیجه ورکړي زه به خپل نوم په موافقې ولیکم. ټرمپ وویل زه فکر کوم چې طالبان هم نور د جګړې نه ستړي شوي دي او هغوی هم د موافقې کېدل غواړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په وخت نن ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره په ارګ کې وکتل. په دې غونډه کې دواړو لورو د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د پام وړ کموالي د هفتې د پیل او په تیرو دوه ورځو کې د دې بهیر د ارزیابۍ او د سولې د پروسې په هکله په راتلونکو ګامونو بحث او خبرې وکړې.
په کابل کې رسمي سرچینې وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د راتلونکو پنځشنبې په ورځ د جمهور رئیس په حیث لوړه وکړي او د مراسمو د جوړولو کمیټې نن لومړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ د ویان ورستیال د وخان میراپال ازادي راډیو ته ویلي دي چې ځانګړی کمیشن به دغه مراسمو د وخت او ځای په اړه پریکړې وکړي. په عین وخت کې د عبدالله په مشرۍ د انتخاباتو ټیم نن د جوزجان ولایت خپلوالي معرفي کوي او وایي چې د بغلان ترڅنګ به نور ولایتونو ته هم والیان معرفي کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره په سلام مشورې شوی. د دې سازمان عمومي منشي په یوې اعلامیه کې د تاوتریخوالي د کمیدو د بشپړ ملاتړ خبره کړې ده او د همکارۍ وړاندیز هم کړی دی.
د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سره خپل ټول هوایي او ځمکنی تګ راتګ بند کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د موقتی مودې لپاره د ایران اسلامي جمهوریت سره هر ډول هوایي او ځمکنی تګ راتګ بند کړ.
په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د هرات په ولایت کې د کورونا د وایرس د درې مشکوکو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د روغتیا د وزارت سلاکار او ویان ډاکټر وحید الله مایار امریکا غږ ته ویلي دي چې دا کسان تازه د ایران د قوم د ښار نه افغانستان ته راغلي وو چې د ستوني په درد اخته وو او تبه یې درلودله. هغه وویل تر دې مهاله معلومه نه ده چې دا کسان په عادي موسمي ناروغۍ اخته شوي که کرونا ویروس نیولې دي.
چې درې تر زمونږ امتنان تماس ونیوه چې هغوی د ریزش دغه علایم درلود تجدید یا ایزولیشن ورډ کې د هرات په هماغه ځانګړې څانګې کې دوی د مشاهدې لاندې دي.
ښاغلي مایار زیاته کړه چې دا درې کسان چې ناروغ دي د دوی د ناروغي نمونې د تشخیص لپاره کابل ته انتقال شوې دي چې تر سلی رښت ساتونو پورې به نتیجه اعلان شي.
د افغانستان وروسته ترکی هم نن د یک شنبه پر ورځ د ایران سره خپل پوله وتړله. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین قوچا وایي چې د ترکیې او ایران ترمنځ به د زرحد د تړل کېدو ترڅنګ د الوتکو پروازونه هم بند وي او د اورګاډو تګ راتګ به د ټاکلي وخت نه درې ساعته وړاندې وتړل شي. پاکستان هم نن اعلان وکړ چې د ایران سره په موقتی توګه خپلې پولې تړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ویلی دی چې د ایران دښمنانو کوشش کاوه چې د جمعې په ورځ د کورونا د ویروس اوازې خبرې کی او په دې ترتیب خلک وویروي چې په پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. سره له دې چې ښاغلی خامنئی ویلی دی په انتخاباتو کې ګڼ شمېر خلکو برخه اخیستې وه، خو ځینې رپورټونه وایي چې په دې انتخاباتو کې په سلو کې 15 خلکو برخه اخیستې وه.
د ایران دولتي تلویزیون په یو راپور کې ویلی دی چې سختدریزو کاندیدانو په پارلماني انتخاباتو کې د تهران ټوله څوکۍ ګټلې دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
دیرش واړه پارلماني چوکۍ توندلارو سیاسي کاندیدانو وړي دي. پخوانی خاروال محمد باقر قالیباف چې د ایران د پارلمان د ریاست لپاره ځان کاندید کړی دی، د 2.2 میلیون نه زیاتو رایو په ګټلو سره تر ټولو زیاتې رایې اخیستې دي. چارواکو له 1000 نه زیاتو مینرو او د اصلاحاتو طرفدارو کاندیدانو ته اجازه ورنه کړه چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. په دې کسانو کې د ایران د 290 کسیز پارلمان 90 تنه برحاله غړي هم شامل وو. د ایران خبري اژانس ویل چې درایو شمیرل پای ته رسیدلی دی او د 200 انتخاباتي حوزو نتیجه څرګنده شوه.
بسیار خوشحالیم چې امروز روز افتخار آفرین دیګری در تاریخ.
د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د یک شنبه پر ورځ د ایران دښمنان تورن کړ چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د خطر په اړه د مبالغې نه کار اخلي او د پروپاګند په وسیله کوشش وکړ چې خلک لرای چول نه واړی. ایران له ډیرو سختو اقتصادي جنجالونو سره مخامخ دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. په ترکیه کې زلزله شوې 9 کس په کمره شوې دي. د زلزلې شدت 15.0 درجه خودل شوې ده او نن د یک شنبه په سهار وختي د ترکیه ترڅنګ د ایران لویدیځه برخه هم جره قوله ده. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلی ویلی و چې په مړو کې 3 ماشومان او 15 لویانو. په زلزله کې 10 کس ژوبل شوي هم دي. په ایران کې بیا چارواکو ویلي دي چې زلزلې په یوې غرنۍ سیمه کې 3 کلی زیانمن کړي، لږ تر لږه 15 کسان زخمي شوي دي.
په ایران کې د کورونا ویروس تر اوسه 8 کسان وژلي دي. د ایران د روغتیا وزارت مسؤلینو ویلي دي چې 3 کسان تر اوسه په دې ویروس اخته شوي او 8 یې مړه شوي. مسؤلین وایي په 4 غټو ښارونو کې خلک د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په تهران کې درملتونونو ویلي دي چې د خولې ماسکونه او د لاس پاکولو مایعات تخلاص شوي دي.
هند ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او میرمنې ملانیا ټرمپ د سفر په درشل کې د احمد آباد په ښار کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ټرمپ به سبا او بل سبا په هند کې وي. په نظر کې ده چې جمهور رئیس ټرمپ او صدر اعظم نریندر مودي د هوایي ډګر نه د کرکټ تر هغه میدان پورې بدرګه شي چې د ښاغلي ټرمپ هرکلی لپاره پکې ځانګړي مراسم جوړ شوي دي. تر دې مخکې د تاورته مراسم تیر کال د امریکا د ټکساس په ایالت کې د هیوستن په ښار کې د صدر اعظم مودي لپاره ترتیب شوی وو.
او وروسته خبر ده چې د اسرائیل پوځوي په 2 وسلواله ډزې کړې دي چې د غزي او اسرائیل ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بم ښخولو کوښښ کاوه. د فلسطین چارواکو ویلي دي په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو واورېدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. تاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو پنځمه په ورځ د ولسمشۍ لوړه وکي. د دغه مراسمو د جوړولو لپاره یو کمیټه هم ټاکل شوې چې نن یې لومړنۍ غونډه وه او مراسمو ته یې تیاری پیل کړې. په دې اړه په مو کې د حکمت سروش رپورټ ده.
د ولسمشر غنی د دویم ځل ولسمشری د لوړې مراسمو جوړولو لپاره ځانګړې کمیټې د مراسمو نیولو ته تیاری پیل کړی او وای د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د ولسمشر غنی د لوړی اخیستلو مراسم ونیول سي. خو د ټاکنو د پایلو پر سر لانندري روان دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ دغه ټاکنیز ډلې ل خپل اړخه جوز جان ته نوی والی معرفي کړ.
محترم مولوی عبدالحی عیاد رئیس سرپرست ولایت جوزجان جمهوری اسلامی افغانستان منظور است.
از بارگاه خداوند متعال موفقیت های مزیدشان را در امر خدمتگزاری به مردم افغانستان استدعا می نمایم. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان.
اجرای ریاست وایي چې د بغلان لپاره به د عبدالله عبدالله تر رهبرۍ لاندې نوي والي هم په کار پیل وکړي او په نږدې ورځو کې به د دوی له نور والیان هم معرفي سي.
درغلی کړی دی، تصویر کړی دی، هغوی مسئولیت لري چې راتلونکي څه پېښه رامنځته کیږي. مونږ وار وار اشاره کړې دي، په هیڅ صورت مونږ نه غواړو چې راتلونکي یو تقلبي حکومت ولرو.
بلخوا بیا په هرات او غزنی کې سلګونو کسانو په غونډو کې د ټاکنو د پایلو هرکلی کړی. که څه هم ارګ د عبدالله د وروستیو ګمارونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د څار بنسټونه وایي چې نړیوال باید د دغو ناندریو د پای ته رسولو لپاره لاس په کار سي.
سیاسي مسله باندې باید ټینګار وسي. د موږ نړیوال مرستندویه همکار نهادونه هغه دولتونه هغوی هم په دې برخه باید بې تفاوته پاتې نه سي. ملل متحد یوازې اعلامیه باندې باید اکتفا ونه کړي. دوی ټول سره په ګډه باندې باید کښېني او د افغانستان دغه وضعیت چې واقعا خلک اندېښمن کړي دي، د خلکو بې وزګارۍ، اقتصادي حالات، دغه درې کاله ټاکنو خراب کړی ده.
شنونکي وایي ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي.
اوس د دوی مکلفیت ده چې راحل کړي، خو له حقوقي اړخه یعنی داسې نه ده چې مثلا په دې نظر کې تغییر راشي. قانون داسې وړاندوینه نه کړی چې د کمیسیون په نهایي پایلو کې دې بیا کوم تغییر راولي یا د کوم هغه وکړي. خو سیاسي لحاظ باندې وضعیت ښه نه ده.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک لپاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت نه وي، د سولې هیلې پیدا کړې. د عبدالله عبدالله لخوا د نوو والیانو معرفي کولو د عامو افغانانو تر څنګ د یوناما او په افغانستان کې د ناټو اندېښنې هم راپورته کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې حکومت د جمهور رئیس غني د لوړې مراسمو لپاره تیاری نیسي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله چې ځان د ټاکنو ګټونکی ګڼي، د یو شمیر ولایتونو لپاره نوي والیان معرفي کړي. دا چې د اصولو له مخې والیان د محلي ارګانونو د ادارې لخوا مقرریږي، نو په دې هکله دا اداره څه اندېښنه لري؟ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویان سید شاه سقیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د قانون په اساس والي صاحبان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لارې وړاندیز کیږي او د رئیس جمهور د حکم په اساس مقرریږي. دغسې که څوک په خپل سر کوم والي وړي چیرې مقرروي، دا له قانونه سرغړونه ده. په اوس وخت کښې نه دي، له ډېره کلونو راهیسې ځینې وسله والې ډلې دي، هغوی هم والیان په خپل سر ځینې کسانو باندې نومونه ږدي چې ګواکې پلانۍ د پلانۍ ولایت والي ده، پلانۍ د پلانۍ ولسوالۍ ولسوال ده، د کوټ شورا یې ښه بېلګه ده. همدغسې هر څوک په خپل سر دغسې ځینې اقدامات کوي، خو دا ارزښت نه لري، بې ارزښته دي. یوازې دوی د خپل ځان د خوشحالولو لپاره او خپل ځان ته د یو کاذب هویت ورکولو لپاره، د یوې کاذبې خوشحالي ورکولو لپاره دوی دغه سین اقدامات کوي چې هغه ارزښت نه لري.
بله، د محلي حکومت ولۍ د پیاوړتیا دپاره سیمه ییزو ارګانونو ته د تقرر په برخه کې څه شی ډېر مهم او د ارزښت وړ دي؟
بالکل، د حکومت پالیسي او هغه تګلاره اوس دغه ده چې موږ وکولای شو په اوس وخت کښې او په راتلونکي کال کښې لا زیاته موږ وکولای شو له مرکز څخه توجه زیاته کړو کلیو ته، ولسوالیو ته او ولایتونو ته. هلته د خلکو اړتیاوې پوره کړو، د خلکو ته خدمات ورسوو، حکومت ولي وغوړوو. دغه اوس فیل هله حکومت د سولې د پروسې په برخه کښې یو حساس پړاو ته موږ رسېدلي یو، هغه د تشدد د کموالي پړاو ده. خو دغه مرحله کښې موږ د خلکو همکاري ته لا زیاته اړتیا لرو. حکومت کوشش کوي له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستلو باندې لرې پرتو سیمو ته ځان ورسوي. هلته خلک کلونه کلونه محروم پاتې شوي دي، خدمات نه دي ورته رسېدلي، اړتیاوې یې نه دي پوره شوي، غوښتنې یې نه دي اورېدلې شوي. حکومت په ټوله کښې کوشش کوي چې له دغه فرصت څخه په ګټه اخیستو دغه لرې پرتو سیمو ولسوالیو دغه تر خلکو ځان ورسوي.
دا مهال د حکومت نه د پیاوړې ملي اجماع د رامنځته کېدو هیله کېږي چې دا مفکوره به وکړی شي چې سیاسیون سره منسجم کړي. آیا حکومت په دې اساس وخت لکه اساس د وینا د قرار چې د سولې خبرې تر ټولو مهم دي د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ولس لپاره وبکړی شي چې یو منظم سیاسي اجماع جوړ کړي؟
د ملي ګټو په اساس باندې اجماع د افغانستان هر وګړی که تاسو وپوښتئ هغه سوله غواړي، امنیت غواړي، وربند غواړي، خدمات غواړي، په دغو برخو کې ټولو سیمو کې په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې اجماع ده. هر کس همدغه یو غوښتنه ده. په هغه برخه کې د حکومت او د ولس نظر یو ده. یوازې ځینې کړۍ دي چې هغه هم یوازې په ځینو ډېرو محدودو ساحو کې په ډېرو محدودو سیمو کې دوی د خپلو ګټو په خاطر باندې شدي شخصي ګټو په خاطر کې کېږي، ځینې ستونزې جوړوي، کشالې جوړوي. هغه هم موږ په دې باور لرو چې سر به وکولای شو د خبرو له لارې دغه کشالې هوارې کړو.
بله، سیمه ایزو ارګانونه اداره د ښې حکومتولۍ لپاره کار کوي، نو والیان هم دوی معرفي کوي. اوس پوښتنه دا ده چې والی یو شخص دی چې ولس ته د مرکزي حکومت استازیتوب کوي، نو څه ډول شخص باید ولس ته دا استازیتوب وکړي؟
والی د ولس لپاره، د ولایت د خلکو لپاره د ولس مشر استازی ده. ارګ او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره په ګډه کار کوي چې په کومه سیمه کې کومې ستونزې، کومې کشالې، کوم خنډونه دي، او دا د هغو لپاره په یو وړ کس باندې فکر کوي چې کوم کس کولای شي زیات د خلکو دغه واټن چې د دغه له منځه یوسي، اړیکې چیرته کې مشکلات په وخت باندې حل کړي، خدمات په ښه توګه ورسوي، حکومتولي وغوړوي. سیمه ارګانونه د خپلواکې ادارې لخوا ریاست جمهور ته معرفي کېږي او د رئیس جمهور د حکم په اساس هغه څه ته لیږل کېږي. نو هر والی په خپل ولایت کې د ولسمشر استازی د خلکو لپاره.
ډیره مننه سقیم صاحب، کورم ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د تشدد کمښت اونۍ له پیلېدونه د خوست یو شمیر اوسیدونکو خلکو تود هرکلی کړی. دوی په جنگ کې له ښکېلو غاړو نه د دایمي اوربند او سولې غوښتنه لري. په همدې اکله د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
د خوست اوسیدونکی 28 کلن سید نواز د څلورو کلونو راهیسې په خوست ښار کې د اهنګرۍ چارې پر مخ وړي. هغه وایي کاروبار یې ښه دی، خو که په وطن کې دایمي امن راشي ژوند یې نور هم ښه کیږي. سید نواز وایي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوې، روحن خوشحاله دی، ځکه دا دوې ورځې له زړه نه د چاودنو او نورو بریدونو ویره لرې شوې ده.
دومره خشول په دغه ځای کې مخکې به چې په بازار کې لږه ټنګ خرابه شوه، یا به چې دراب شو، موږ سره به دا احساس و چې خدای بیا څه شوي دي، څه به کېږي. که ګایز به چې شی ټنګ شو، تر مزدیګاره پورې به موږ په خپل کاروبار په خپلو ځنو وای منع کپېدو.
د امنیت د لا ټینګښت په مخه خوست ښار ته په ننوتونکو لارو کې پولیسو خپلې تلاشۍ دوامدارې ساتلې دي. دوی د کمرې مخې ته د خبرو کولو اجازه نه لري، خو وایي کومه خاصه ستونزه نشته. په ټوله کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په نتیجه کې د تشدد د کمښت او نوی د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوې. خلک په جنګ کې له ښکېلو غاړو د دایمي اوربند او سولې غوښتنه لري.
د طالبانو ورونو موږ هیله کوو چې دا اووه ورځې په ټول عمر بدل کړي. د خوار ولس د افغانستان چې ډېر وکړې دو ډېر وځورېدو همداسې هم ځورېږي. هیله مې نه کوو چې دا اوربند تل عمر دې پوره ده. اوربند وکړي
ونډ افغانستان ونډ افغانان دومره ښه خشول دي د اوربند چې هیڅ اندازه نه لري. خدای دې دغه سو وکړي چې دا دغه اوربند ډېر دوام وکړي، بیا دې زپادو پر خدای پاک بیا غر ویني ته ول بند کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ډېر شمیر ولایتونو په نسبت د خوست امنیتي وضعیت نسبی ښه بلل شوی، خو د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په پیل سره دلته د خلکو په زړونو کې د یو ډول اطمینان احساس پیدا شوی دی.
د افغان حکومت، طالبان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ په لړ کې چې نن دویمه ورځ وه، پر خوست سربیره له پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو څخه هم د وسلوالو بریدونو، نظامی عملیاتو او بمی چاودنو راپور نه دی ورکړل شوی.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې هیڅ ډول امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په مرکز او ولسوالیو کې امنیت برقرار دی، او تر څنګ د جمهور رئیس له هدایت سره سم ملي امنیتي ځواکونه د دفاع په حالت کې دي.
په عین حال کې د نورو ولایتونو په څیر د سویل ختیځو ولایتونو د ګڼ شمېر هغو سیمو مخابراتي شبکې چې مخکې به د امنیتي ګواښونو له کبله د شپې لخوا تړل کېدلې اوس شپه ورځ فعالې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي شاوخوا 15,000 افغان نظامي ځواکونه چې د جګړو په مهال ټپیان او وژل شوي دي په دې وزارتونو کې ثبت دي. په ورته وخت کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي تر اوسه د نظامي او غیر نظامي وژل شوو او ټپیانو 310,000 وارثین ثبت کړي دي. نور حال د لیمی نیازی په رپورټ کې.
د دفاع کورنیو چارو شهیدانو او معلولینو او مالی وزارتونو په ګډه هغه طرزالعمل لاسلیک کړ چې لمخې باید یو برېښنایي سیستم له لارې په شفاف ډول د وژل شویو نظامیانو وارثینو ته د هغوی حقوق ورکول کیږي. د دفاع وزارت مرستیال منیر یوسفزاده وایي چې د ملي اردو اړوند 23,000 ټپیان او وژل شوي نظامیان په دې وزارت کې ثبت دي. دا وایي د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د ښې رسیدګۍ لپاره په بیلابیلو اړخونو کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د رسیدګۍ پالیسي چمتو او د اجرا وړ ده. همدا ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیاله حسنا جلیل وایي چې د پولیسو یو 23,000 وژل شوي او ټپیان له دوی سره ثبت دي. دا وایي د دغه طرزالعمل په جوړېدو سره موږ یو شمېر غیر ضروري پروسې له منځه یوړې، یعنې پروسې مو ساده کړې او له 14 پړاوونو څخه مو 15 پړاوونو ته راکمې کړې دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د چارواکو مشخصه نه کړه چې دا وژل شوي او ټپي نظامیان په کومو کلونو پورې اړه لري او په څومره وخت کې په یادو وزارتونو کې ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دې وزارت له تاسیس څخه تر اوسه د وژل شویو نظامي او غیر نظامي کسانو 310,000 وارثین ثبت کړي دي. د شهیدانو او معلولینو ملي اداره په 1996 کال کې جوړه شوه او په 1999 کال کې په وزارت بدله شوه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزیر لالو دین عربي وویل
مشخصا په ارقامو کې ځینې وخت ستونزې وي، کله چې تاسو بعضې ارقام له یوې ادارې نه اخلئ له بلې ادارې سره متفاوت وي، او یا هغه ارقام چې له نورو نهادونو لخوا رایه کیږي هغه اکثره وخت د دولتي اداراتو لخوا نه تاییدیږي. دا هم ستونزه په نظر کې نیولو سره موږ لازمه وګڼله تر څو یو واحد سیستم رامنځته کړو، او د دې سیستم له لارې وکولای شو یو واحد رقم د شهیدانو معلولینو په ارتباط او همدارنګه د نورو اجراتو په ارتباط رایه کړو.
بلخوا د مالی وزارت چارواکي وایي چې د دې واحد برېښنایي سیستم په اساس به د وژل شویو او ټپیانو وارثینو ته د حقوقو په ورکولو کې فساد له منځه لاړ شي او خیالي کسان به په دې پروسه کې نور نه وي. لا تلانو سره د مرستې بنسټ ولایتي مسؤول روح الله صادقزي امریکا غږ ته وویل چې د دغه سیستم جوړېدل به د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي، خو ښاغلی صادقزي وویل چې دغه پروسه ډیره اوږده او سخته ده.
د بایومیټریک د ثبت په پروسه کې ډېرې ستونزې شته چې باید د دولت لخوا جدي اقدامات وشي تر څو د شهیدانو او معلولینو وارثینو ته اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه دوی خپله معلولین دي یا هم د شهیدانو کورنۍ دي چې باید له ولایتونو څخه مرکز ته راشي، سهار تر ماښامه په کتارونو کې ودرېږي چې دا د دوی لپاره ځورونکي ده.
د افغان امنیتي ځواکونو وژل شوو سرتیرو وارثینو ته د دوی د معاشونو په ورکړه کې په کراتو د فساد د موجودیت ریپورټونه خپاره شوي دي. سیګار هم ریپورټ ورکړی و چې د ملي اردو د سرتیرو ښځې چې کله هم د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره امنیتي بنسټونو ته ځي له جنسي ځورونو سره مخ کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
زبغاګ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا له شبکې سره د ټولو ولایتونو د نخلولو لپاره $600 میلیون ته اړتیا ده. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر پورت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي دغه شرکت په روان مریض کال کې د برېښنا د پراختیا 103 پروژې په خپل کاري پلان کې نیولې وې چې له دې شمېرې 9 بشپړې کړې دي او 22 نورې تر کار لاندې دي. ښاغلی غالب چې د یکشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې خبریالانو ته معلومات ورکول وویل د دغه پروژو لشمیرې او یا یې تمویل شوي او درې دیرش نورې بودیجه نه لري. زموږ درې دیرش پروژې تمویلونکي نه لري. 2.5 میلیارد ډالرو ته موږ اړتیا لرو چې په دغه پیسو کې د کار لاندې او یا د تدارکاتو په پړاو کې د پروژو په تړاو د 1.6 میلیارد ډالرو بودیجه ویژمنې شته دي. خو که موږ وغواړو 4-5 ولایتونه چې له ملي شبکې سره وصل نه دي هغه وصل کړو، 600 میلیون ډالر نورې بودیجې ته اړتیا لري. هغه دغه راز وویل چې ناټو او جرمني 125 میلیون ډالر د برېښنا سکتور د پراختیا په برخه کې د برېښنا له شرکت سره مرستې کولو ته چمتو دي، خو زیاته کړه چې دا پیسې باید د ډونرانو په خوښه یوازې په هلمند او د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د برېښنا په سکتور ولګول شي، چې پر وینا یې په دغو سیمو کې اوس د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډېره حل شوې او اړتیا ده چې دا پیسې په هغو ولایتونو کې ولګول شي چې د برېښنا له کموالي سره مخامخ دي. ښاغلی غالب همداشان ژمنه وکړه چې د 2020 کال تر پایه به افغانستان ته د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال پروژه بشپړه شي، چې ورسره به په مرکزي او جنوبي ولایتونو کې د برېښنا د پرچوي ستونزه حل شي. هغه د دغه پروژې د تدویق په وړاندې د دریو مهمو ستونزو یادونه وکړه او ویل یو خو هغه ستونزه وه چې د برېښنا د مزو د انتقال مسیر د بامیان سالنګ مسیر ته بدل شو، چې شاوخوا شپږ میاشتې پروژه له ځنډ سره مخامخ کړه او همداشان په سیمه کې د جګړې د ګواښونو له امله کمپنۍ کار ونه کړ. او یوه ټولنیزه ستونزه هم شته چې په خواشینۍ سره په بغلان کې لګي او د پغمان په ځینو برخو کې د پایو د ودرولو لپاره د ځای په ورکولو کې خلک همکاري نه کوي. د ښاغلی غالب پر وینا د بودیجې د کموالي سربیره ناامني او د ځمکو استملاک دوه نورې هغه ستونزې دي چې په افغانستان کې د برېښنا پروژو د تطبیق په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د افغانستان د نوې او بدلیدونکې برېښنا د ټولنې رئیس کابل خان تدبیر زرمتی وایي چې افغانستان په کور دننه د اوبو، باد، لمر او نورو طبیعي زیرمو څخه په استفادې د برېښنا د تولید خورا لوړ ظرفیت لري، خو د دغه هیواد د برېښنا سکتور تل په وارداتي برېښنا تکیه کړې او په خپل کورنۍ او سرچینو باندې پانګونې ته زمينه نه ده مساعده کړې. ښاغلی زرمتی له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې افغانستان یوازې له لمر څخه په استفادې د 200 زره میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري.
موږ کولای شو د باد نه 60 زره میگاواټه برق جوړ کړو، موږ کولای شو د اوبو نه د 50 زره میگاواټه په ظرفیت باندې برق جوړ کړو، په همدې شکل سره له خارجي کثافاتو نه موږ کولای شو برق جوړ کړو او په دې کې لوی شرکتونه آماده دي. خو هغه ته لومړی باید زمینه د کار مساعده شي تر څو پورې د افغانستان په قوانینو کې د افغانستان د مالی وزارت، د اوبو برېښنا وزارت او د برېښنا ریاست دوی لا تر اوسه پورې هماغه د انحصار په فکر کې، تر څو چې د دوی له ذهنه د انحصار فکر ونه وځي تر هغه وخته پورې دوی دغه سکتور ته ترقي نه شي ورکولی.
د سو خبرونو غټه کې واورید. امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي کله چې د طالبانو سره د سولې موافقه وشي هغه به په خپل لاسلیک کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په وخت نن ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره په ارګ کې کتلی دي. په کابل کې رسمي منابع وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی به د راتلونکو پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس په حیث لوړو کې او د مراسمو د جوړولو لپاره کمیټه جوړه شوې ده. د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هرکلی وکړ چې د افغانستان د حکومت سره په ګډه په سلا مشورې شوې ده. د افغانستان حکومت اعلان کړی دی چې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ایران سره خپل ټول هوایی او ځمکني تګ راتګ بند کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت د هرات په ولایت کې د کورونا د درې مشکوکو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د ایران دښمنانو کوشش کاوه چې د جمعې په ورځ د کورونا د ویروس اوازې خپرې کړي او په دې سره خلک وویروي چې په پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي. د افغانستان نه وروسته ترکیه هم نن د یکشنبه په ورځ د ایران سره خپله پوله وتړله.
درنو اوریدونکو دومه نیم ساعته خبری پښتو خبرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مرشه.